سلام جوړ په خیر کابل کې د ماسپخین دوه بجې شوې د دې خبرونه ډیره برخه د ازادۍ رادیو فرهنګي مجلې ته ځنګړې شوې ده خو پایل به په لنډو خبرونو وکړو د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا د افغانستان په تړاو غونډه لري د ملګرو ملتونو مطبوعاتي څانګې لیکلي چې غونډه دوشنبه ماسپخین د بندو دروازو تر شا دایریږي او د افغانستان په حالاتو باب کې بحث وشي د راپورونو له مخې دا غونډه د روسیې په غوښتنه ترسره کیږي او ویل شوی چې د افغانستان په اوسنیو اقتصادي او بشري حالاتو باندې به پکې بحث وشي په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق هم رسنیو ته تایید کړی ده چې په دې غونډه کې به د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکی مارټن د افغانستان د شرایطو په اړه راپور وړاندې کړي ملګرو ملتونو داسې وخت د افغانستان په تړاو غونډه پلان کړې ده چې د روسیو اونیو سیلابونو ګڼ افغانان زیانمن کړي او په دغه هیواد کې بشري او اقتصادي ناورین لا پسې زیات کړی دی د خلو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وای په افغانستان کې له وویش زره سیلاب سپلو سره مرسته کړې ده دغه سازمان د شنبې په ورځ په یو ټویټ کې وویل چې دغه مرسته روانه میاشت په 12 ولایتونو کې شوې ده د طالبانو د حکومت د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت وایي چې د تیرې یوې شپې او ورځې په اوږدو کې په ننګرهار او لغمان کې د سیلابونو له امله لږ تر لږه اووه کسان مړه شوي دي په دې وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې سیلابونه راوتلي چې د مرګ شوب له تر څنګه ډیر مالیسیانونه هم اړولې دي افغانستان په آسیا جام کې خپل نمړی لوبه له سریلانکا وګټله سریلانکا نمړی بیټنګ وکړ او یو سلو شپږ منډې هدف وټاکه افغان ټیم په یو لس اورونو کې هدف پوره او په تو وکټو یې لوبه وګټله د افغانستان بل لوبه سشنبه له بنگلاديش سره ده په آسیا جام کې نن یو بل مهمه لوبه د پاکستان او هندوستان ترمنځ ده چې ورته مخې ټول ټیکټونه پلورل شوې دي پاکستاني چارواکو نن ویلي چې د جون میاشتې راهیسې تر زرو ډېرې کسان د وروستیو سیلابونو د جاري کېدو په نتیجه کې مړه شوي دي د پاکستان د طبي پیښو سره د مبارزې ملي ادارې ویلي چې په تېره یوه شپه ورځ کې یو سل نولس کسانو څخه ډېرو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی او په دې سره د مړه شوو کسانو شمیر یو زرو درې دېرش تنو ته ورسېده پاکستاني چارواکو همداراز ویلي چې دغه سیلابونو درې دېرش میلیونه خلک په مستقیم ډول اغېزمن کړي دي د اوکراین چارواکو د ژاپوریژ اټومي بټې شاوخوا میشتو خلکو ته د آیډون ټابلیټونه ورکړي دي اوکراینی چارواکو ځکه د آیډون ټابلیټونه خلکو ته ورکړي دي چې له اټومي بټې د احتمالي زهرجنو ګازو د وتلو په وړاندې خوندي اوسي اوکراین او روسي دواړو یو بل د دې لوی بټې شاوخوا د ډزو په پایل تورن کړي دي او د قزاقستان حکومت د شنبې په ورځ اعلان وکړ چې د یو کال لپاره د وسلو ټول صادرات ځنډولې دي د دې پریکړې لامل په اړه تر اوسه څه نه دي ویل شوي د قزاقستان ولسمشر قاسم جومارات توقف په دې وروستیو کې اندېښنه څرګنده کړې چې د قزاقستان وسلې ممکن د اوکراین په وړاندې د روسیې د روانې جګړې پر مهال سیمه ییزو نظامي شخړو ته لار هواره کړي د پخواني شوروي د دغه جمهوریت مشرتابه چې له روسیې سره نږدې اقتصادي اړیکې لري اندېښنه لري چې د مسکو جوپوټ لیک هیلی کې د شیل اوکراین څخه اخوا وغځول شي نو ځکه دوی هڅه کوي چې د روسیې اوکراین ترکی او چین ترمنځ انډول وساتل شي روسل هغه چې روسیې د فبروري په وروستیو کې پر اوکراین یرغل پیل کړ قزاقستان د مسکو یا کیف د ملاتړ له څرګندولو ډډه وکړه د اروپا ټولنې چارواکو ویلي چې په تیر یو کال کې طالبانو د منځلارتوب کومه نښه نه ده ښودلې او د افغانستان د انزوا به یوازې عام ولس پرې کوي د ټولنې په افغانستان کې وروستی بشري وضعیت کړکېچن بللی او ویلي چې دا مهال اویا سلنه افغانان له لوږې سره مخ دي د اروپا ټولنې د بهرنیو چارو او امنیتي تګلارې استازي جوز بورل ویلي ښایي افغانستان د نړیوالو خبرونو له سرټکو راښکته شوی وي خو د افغانستان د خلکو وضعیت لا هم کړکېچن دی طالبان او بیا له نړیوالو د تعامل غوښتنه کړې ده نور حال په دې راپور کې ووري
دغه سلام ایسلانسته په خواجه مخول
ظاهر د روزګان ولایت اوسیدونکو او د وی اتکاسي کورنۍ سرپرست دی دوی وایي سره لدې چې مایوب دی خو بیا هم د خپل ماشومان لپاره د وی مړی جوړې پیدا کولو په خاطر ان تر نور ولایتونو ځي او راځي خو خبره بیا هم په اسانه ورته د شپې ورځ خوړنه سیموندلای
کورته مشکلات وشدی او اتر نه بچان می جمون غری د ډوډۍ د خاډیر کمای د په خوا په طلبه نه خوستان نه ګرسره په خو ز جوړ سړی و می خاري او روزانه می کوای سو وساغم نسته
د ظاهر پشان بزرګونه افغانان د محل اقتصادي او بشري نورین سره مخ دي تازه د اروپای ټولنې د بهرنۍ چارو او امنیتي تګلارې استازي جوزف بورل هم اندېښنه څرګند کړي چې په افغانستان کې د خلکو وضعیت کړکېچان دی خغلی بورن په واشننه کې چې د اروپای ټولنې د کمیسیون په ویبپاڼه کې خبره سوي لیکلي دي خای افغانستان خبرونه لسرټکو څخه وتلای وي خو لا هم په دغه هیواد کې د خلکو وضعیت خراب دی په تیر کال کې طالبانو د منځلاري توپ کومنه خنه د خودلې برعکس لبخانه شمنو سره سره ټولې انجنې اوس هم لزده کړو باندې دي د هیواد لویه برخه یعنی اویا سلنه نفوس لوګي سره مخ دی او ډیری افغانان په ویره او جلاوطنۍ کې ژوند کوي هیڅ حکومت حتی پاکستان او قطر هم لا تر اوسه طالبان په رسمیت نه دي پیژندلي په ورته وخت کې د افغانستان خلک د خپل هیواد د انزوا په خاطر دروند قیمت پرې کوي ښاغلی بورل لیکلي چې د اړتیاو په پرتله د بشري مرستو کچه ډیره ټیټه ده وروسته له هغې چې د 2021 کال په اګست کې طالبان پر افغانستان واکمن شول له افغانستان سره د اکثرو نړیوالو هیوادونو مرستې بندې او د امریکا له لوري د افغانستان بانک شتمنۍ کنګل شوې چې له امله یې اکثر افغانان له شدیدو اقتصادي او بشري ستونزو سره مخ شوي دي د طالبانو د حکومت چارواکي هم مني چې افغانان له بشري او اقتصادي کړکېچ سره مخ دي او غوښتنه کوي چې نړیوال دې لاسنیوی وکړي د طالبانو د حکومت وایي ذبیح الله مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې نړیوال دې له دې کړکېچنو حالاتونه د افغانستان د خلاصون لپاره د دوی د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره له دوی سره تعامل وکړي
وړاندې باندې ځینې خنډونه ایجادېدل دا ګټه نه کوي مګر غوښتنه دا ده چې دا ټول خنډونه لرې شي او افغانستان سره د نظام سره کومک وسي د ثبات لپاره یو مشترک کار وشي ټولې او اوس وکولای شي ثبات ټینګ شي
وړاندې د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان راپور ورکړی چې د مهال 25 میلیون افغانان له لوګي سره مخ دي
ازادي رادیو پلانډو چپو
ازادي رادیو پرلانډو چپو پر 14.5
نولس اشاریه اته
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سي
هم ترنګه تاسو کولای شئ چې په انټرنیټ کې د ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي هلته از خبرونه واوري او ونی سي طالب چرواکی وایي په تیرې ورځ او شپه کې په ننګرهار او لغمان کې د سیلابون لامل لږ تر لږه وکسان مړه شوي دي د افغانستان په شاوخوا لسو ولایتونو کې سخت سیلابون راوتلی دي په همدې حال کې یو شمیر سیلاب ځپلي خلک وایي چې مرستو ته منتظر دي
بی بی جماله د ننګرهار ولایت د مرکز جلال آباد ښار اوسیدونکې ده هغه وایي د سیلاب له امله کور ویجاړ شوی او د مرستې په تمه ده میراجان د ننګرهار ولایت یو بل اوسیدونکی دی وایي چې سیلاب د دوی کور وران کړی او اوس سرپناه په لټه کې دی
کور یې پاک راته وړی دی ختم کړی دی کور او سامان او زندگی هر څه خالي اندونه هم کړي دي چې ماشومان هم بس سر هم بچ کړی دی او نور دیو شي هغه نه لرو چې موږ دا ویسو او پکې ژوند وکړو او زندگی
د طالبانو د حکومت د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت هم وایي چې په افغانستان کې سیلابونو یو ځل بیا له خلکو قرباني اخیستې او هم یې درانه مالي تاوانونه وراړولي دي د دغه وزارت ویاند محمد نسیم حقانی د شنبې په ورځ رسنیو ته په یو استولي پیغام کې وویل د دغه سیلابو له امله شپږ تنه په ننګرهار او یو بل په لغمان کې وژل شوي
دغه سیلابونو د ځان سره مالي تلفات هم زیات ترلودل چې په سلګونو کورونه په کلي او نیمه ډول ویجاړ شوي دي او په زرګونو جریبه زراعتي ځمکې دغه سیلابونو لپاره تخریب شوي دغه سیلابونه د هیواد په څه کم لسو ولایتونو کې راغلي دي چې په هغوی کې اروزګان قندهار زابل میدان وردګ ننګرهار لغمان پنجشیر پروان ولایتونه دي
بلخوا د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د مرستیال ملا عبدالغنی برادر دفتر وایي چې د شنبې په ورځ د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې کمیسیون په غونډه کې له سیلاب ځپلو سره د بیړنیو مرستو د ویش په اړه خبرې وشوې دغه دفتر د یوې خبر پاڼې په یو برخه کې ویل شوي چې په تېر یو میاشت کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې سیلابونو 104 نوي کسان وژلي او 215 نورې ژوبل کړي دي. خبر پاڼه زیاتوي چې د سیلابونو په پایله کې 600,000 جریبه کرنیز ځمکه له منځه تللې او زرګونه څاروي تلف شوي دي. په داسې حال کې چې طالب چارواکي وایي له زیانمنو سره یې لومړنۍ مرستې کړې، یو شمېر سیلاب ځپلو د مرستو په ویش کې له ځنډ څخه شکایت کړی او یو شمېر نور بیا وایي چې مرستې مستحقو کسانو ته نه رسیږي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی. زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی کلینری کوي، ما روزانه ژوند په ماتیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و. تروسه پورې دنده پسې ګرځي، خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شېبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ راولېږئ خپلې کیسې چې له 3 دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمېره درسره ثبت کړئ: 00 4 22 12 6 41.
اوس هم د سپورت لټګره، افغانستان په آسیا جام کې خپل نمړی لوبه له سریلانکا وګټله. سریلانکا نمړی بیټنګ وکړ او 108 منډې هدف یې وټاکه. افغان ټیم په 11 اوورونو کې هدف پوره او په 3 وکټو یې لوبه وګټله. د افغانستان بله لوبه سه‌شنبه له بنګله دېش سره ده. په آسیا جام کې نن یوه بله مهمه لوبه د پاکستان او هندوستان ترمنځ ده. 4 د مخه ټول ټیکټونه پرولل شوي دي. اوس په روزګان ته ورشو. روزګان کې د فوټبال 4 ورځنۍ پیل شوې لوبې نن پای ته ورسېدلې. د فوټبال په دغه لوبو کې 4 لوبډلو ګډون کړی و چې د روښان لوبډلې په بریا نن پای ته ورسېده. یادې سالۍ د یو ځوان لخوا په شخصي لګښت په لاره اچول شوې چې هدف یې د ځوانانو ترمنځ یووالی دی. چو زیات په دې راپور کې واورئ.
دا د یوالی په نوم د پیل سوي 4 ورځنۍ تورنمنټ وروستۍ فاینل لوبه ده چې د ترینکوټ ښار په یوه څنډه کې د فوټبال په یوه لوبغالي کې نن ترسره شوه. د دغې وروستۍ لوبې نندارې ته چې سلګونه ځوانان هم راټول شوي وو، بالاخره د روشان لوبډلې په بریا پای ته ورسېده. هغه صداقت چې دغه ټورنمنټ په خپل شخصي لګښت جوړ کړی وو، ازادي راډیو ته ویل چې دغه سیالیو څخه هدف د ځوانانو ترمنځ والی وو. صداقت وای په دغه 4 ورځنۍ لوبو کې روشان لوبډلې لومړی، آرینا لوبډلې دوهم او پیوړو ځوانانو درې مقام خپل کړی.
کړو د ځوانانو د واج د تشویق په خاطر په جې کې 4 ټیمو ګډون کړی وو او 4 ټیمو فاینل ته لار پیدا کړل، لکه روشان او آرینا په نامه یو ټیم او پیوړي بی. روشان اول مقام او آرینا دوم مقام او پیوړي درې مقام.
دا شور او زواج بیا د هغه ځوانانو دی چې د ژوند ډیره خوشحالي کې د شل کلنې جګړې ترې خوړلې او د غراز وسنی وقمنو بیا محدودیتونه پروازه کړي. دی وای په دغه ډول ورزشي ډګرونو کې د راټولېدو پر مهال د خوشحالي او آرامۍ احساس کوي. هغه لوبغاړي چې په دغه لوبو کې ګډون کړي او خوشاله دي او د نورو دغه ډول لوبو جوړېدو غوښتنه هم کوي. دوه تنو لوبغاړو رحمت الله لایک او فرید الله ازادي راډیو ته داسې ویل:
ډیر خوشحالي وځک چې ځوانان تشویقیږي او زموږ غواړو چې دا چې نور ځوانان نن د ټورنمنټ جوړ کړي. هر سړی باید دا ټورنمنټ جوړ کړي ولې چې دا ځوانان تشویقیږي. دا روزګان خو چې دا زده نه کې لیدل دي او دا ځوانان باندې کې سره تشویق سي چې درسون څخه مونږ دغه غوښتنه ده چې موږ تل رسمي ټورنمنټونه جوړ کړي، ځکه چې هغه چمن دي دا غیر رسمي ټورنمنټ باید الته رسمي دغه ټورنمنټونه جوړ سي ولې دا ځوانان ډیر تشویق سي.
او د پدراسون څخه غوښتنه ده چې د ټورنمنټونه جوړ کړي، د رسمي ټورنمنټ د شخصي ټورنمنټ دی، رسمي ټورنمنټ د لوبغاړو لپاره جوړ کړي ترڅو په چمن کې دی وکولای شي چې فوټبال وکړي او خپل د کورنۍ لپاره د خپل هیواد لپاره د خپل ولایت لپاره افتخار وي.
په اورزګان ولایت کې تر دې مخکې هم دغه ډول سیالي تر سره شوی وي. په دغه ولایت کې د مسولینو د معلوماتو لمخې په دې ورستیو کې د ورزش په برخه کې د ځوانانو ګډون زیات شوی، خو ولی د ورزشکارانو ستونزې لا هم پر ځای پاتې دي. او مسولین هر وخت یوازی تشیوادی ورکوی
شبیک ابی دارس یکوت
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
احمد شبریم هر کله مو کوم وړاندې مو په خبرونه کې د افغانستان د سینما لوسیه خبرو د شعر پر نقد له استاد شاعر پیر محمد کاروان سره شخیدلیم
فکر باید په هنر کې په خلا کې لغښت ولیک ډول شي
شعرونه هم درو
تور تهمت په سپین کې داغ دی بیا ته څه یې زما په تورې لمن تک سپینه تاره برخورداره
چیرته لوړه غونډۍ ګورم یو ناڅاپه یو زیارت او یوه ګڼه د توت ونه هم پیدا شي ته یې سیوري ته د ګل په څیر شنه کیږي
درک له یوې ماڼۍ سره مو آشنا کو
سل کلنه ماڼۍ ده پېته متره اوږدوالی لري څوارلس خونې لري
په غزني کې یو شمېر ځوانانو د نقاشۍ خطاطي او انځورګرۍ مرکز پرانیستی د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ رئیس په دې ولایت کې وایي
د دې ځوانانو موږ ملاتړ کوو موږ داسې کارو ته نور ځوانان هم تشویقوو
افغانستان کې سینما له سقوط سره مخامخ شوې افغانستان ته د سینما لومړی پروجکتور لندن ته باندې سل کاله مخکې د امیر حبیب الله خان په زمانه کې راوړل شو د ځینو راپورونو له مخې دا وړوکی پروجکتور وو او اصلي یو بیا امان الله خان په 1928 میلادي کال کې د اروپا له سفر افغانستان ته د راستنېدو په وخت له ځان سره راوړ او په پخمان کې خلکو ته فلم ورښکاره کړ په افغانستان کې په لومړي سینما کې هنري فلمونه نه ښکارېدل یواسې د دولت تاسو فلمونه اخیستل کېدل او ځین مستند فلمونه جوړېدل د سینما بیا د حبیب الله کلکاني په نامه میاشتنۍ واکمنۍ کې وتړل شوه او سینما له اسلام سره په ټکر کې وبلل شوه نادر خان هم په خپله څلور کلنه پادشاهي کې ونه توانی چې سینما بیرته پرانیسي د ظاهر شاه د واکمنۍ په وخت په افغانستان کې د عشق او دوستي په نوم لومړی فلم افغان هنرمندانو د هند سینما په مرسته جوړ کړ هغه وخت په کابل کې د فلم اخیستو او عکاسۍ اداره پرانیستل شوه چې بیا دې ادارې یو شمېر مستند فلمونه جوړ کړل د دې لپاره چې هغه وخت په افغانستان کې لابراتوار نه و نو دا فلمونه به د امریکا په متحد ایالتونو کې چمتو کېدل له نن نه 45 کاله مخکې د امریکا د متحد ایالتونو د مرستندوی ادارې یو ایس ایډ په مرسته په کابل کې د افغان فلم مؤسسې بنسټ کېښودل شو دې ادارې د فلم یو وړوکی لابراتوار درلود چې فلمونه چاپ کړي خو دا فلمونه تور او سپین وو په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان د اسامه د فلم په ګډون څو فلمونو نړیوالې جایزې واخیستې خو پروسه شکل چې طالبانو کابل ونیو بیا د فلمونو د جوړېدو هڅې ټکنۍ شوې افغان سینماګران وایي د طالبانو په یوه کلنه واکمنۍ کې ټولې سینماوې تړل شوې او هغه پروډکشنونه او سینماګران چې په شخصي لګښتې فلمونه جوړول د هغوی هم تر ډېره کارونه په ټپه درېدلې دي دوی وای له اقتصادي ستونزو سره د طالبانو د حکومت لخوا محدودیتونه پرې لګېدلې دي او ورته ویل شوي چې نور بنجونې او ښځې په فلمونو کې نه لوبوي خو دا سینماګران بنجونو او بې ښځو فلمونه نیمګړې ګڼي د افغان سینما د تیر یو کلن بهیر حال د همایون هیواد په راپور کې
سلیم شاهین د افغانستان د سینما لوبغاړی دی چې په وینا یې د طالبانو په واکمنۍ کې هم په پټه فلمونه جوړول نوموړی چې اوس جرمني ته تللی وایي سینماوې وتړل شوې او د طالبانو له لورې ټولو سینماګرانو ته وویل شول چې نجونې او ښځینه لوبغاړي باید په فلمونو کې ونه لوبوي شاهین وایي دې محدودیتونو د فلم جوړولو او خپلې کورنۍ ته د یوې مړۍ ډوډۍ ګټلو لارې پرې وتړلې ځکه اړ شو چې وطن پرېږدي
د سینما جنازه څه چې هډوکې هم خاورې شول که همدا سیاست او چلند وي فکر نه کوم چې نور دې څوک سینما ته لاړ شي سینما کومیډي او تراژیدي غواړي په سینما کې باید ښځه وي که په فلم کې ښځه نه وي هغه خلک نه ګوري او نتیجه هم نه ورکوي نو زه اوس هم وایم چې سینما مړه شوې ده
سلیم شاهین د طالبانو له حکومت غواړي چې هنرمندانو ته خپلواکي ورکړي چې د ټولنې له ستونزو او شرایطو سره برابر فلمونه جوړ کړي او ستونزې دې نه ورته جوړوي د طالبانو حکومت د تیر 1400 کال د لړم میاشت په درشمه د یو مکتوب په خبرولو سره له تلویزیونونو وغوښتل هغه ډرامي او تمثيلي ټوټې د نه خبروي چې خزو په کیرول لوبولای وي، چې د اشاره سینما ته هم متوجه و. خو یاسمین یارمل چې کلونه یې په افغاني سینما کې کار کړی او د تیر کال د اګست په 15مه د طالبانو له واکمنۍ وروسته فرانسې ته تللی وایي، بی له خزو سینما نیمګړې ده.
نابود زنانه طبیعي است کې تاثیرات
د خزو نه موجودیت به ډیر منفي تاثیر وکړي. یو کورنۍ د پلار، مور، لور او زوی په موجودیت کې تکمیلیږي. کله چې په سینما کې موږ رښتینی ژوند نندارې ته وړاندې کوو، ښکاره ده چې باید هلته ښځې هم وي. که چیرې ښځه په سینما کې کار نه کوي یا په فلم کې رول نه ورکول کیږي، فکر وکړي چې هر څه نیمګړي دي.
له ټولو ستونزو او محدودیتونو سره هم ځینې افغان سینماګران د طالبانو د واکمنۍ په سیوري کې واړه فلمونه جوړوي چې د ټولنیزو رسنیو له لارې خپروي. خو د سینما افغان لوبغاړی بصیر مجاهد د سینما د موجودیت لپاره دا کافي نه بولي.
هیڅ کس درې عرصه فعلا در افغانستان فعالیت نداره.
هیڅوک اوس په افغانستان کې د سینما په برخه کې کار نه کوي. یوازې څو محدود کسان دي چې د خپلې بقا لپاره واړه فلمونه جوړوي. هغوی هم په ډیره ویره شوټینګ ته ځي او له ستونزو سره مخ دي. هغوی له مجبوریت غواړي سینما ته یو څه وکړي، خو د څو وړو فلمونو په جوړولو سره موږ نشو ویلی چې په افغانستان کې سینما لرو.
د اګست په 15مه د طالبانو له واکمنۍ وروسته د نورو افغانانو تر څنګ د سینما ډیر لوبغاړي هم له هیواده ووتل او د سینما هغه ونه چې مخکې هم څانګې څه ناڅه وچې شوې وې نور هم کمزورې شوه. که څه هم په پیل کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي وو چې له دوی سره ځینې سوژه شته چې د افغان فلم ریاست لخوا به فلمونه شي، خو تر اوسه د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغان فلم ریاست کوم تولید نندارې ته نه دی وړاندې شوی. په دې اړه او د سینماګرانو د ستونزو په اړه مو د افغان فلم رئیس مولوي شفیع الله جاوید افغان هم وپوښت، خو د راپور تر خپرېدو پورې مو ځواب ترلاسه نه کړ. د یادونې ده چې د محمد ظاهر شاه له پادشاهۍ رانیولې د ډاکټر نجیب الله د حکومت تر پایه سینما په افغانستان کې ډېر مینوال درلودل، خو جګړو او د حکومتونو محدودیتونو او نه پاملرنې د سینما د لوبغاړو په وینا دا صنعت د مرګ کومې ته برابر کړ.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د شعر د الهام کیسه زړه ده. نامتو یونانی فیلسوف افلاطون چې شاوخوا 400 کاله مخکې تر میلاد زیږیدلې دی وایي شعر ویل د شاعرانو کمال نه دی، شعر دوی ته الهام کیږي. له افلاطون را وروسته پرې نږدې 2500 کلونو کې د الهام د نظر د ادبیاتو د تاریخ په اوږدو کې تر ننه یو ډول پاتې شوی دی. خوشحال خان خټک په د سرنامه کې لیکلی دی چې شعر د زړه د وینو خوراک دی او شعر لیکل د هر چا کار نه دی. بابا دا هم وایي چې د شعر طبیعت په مثال د تون باد دی او د شعر مستی ډیره ده. همدا الهامي ډوله نظر د رحمان بابا په دې بیت کې هم جوت دی. دا متل دی چې له درده زګیروی خیژي، ګنې څه و د رحمان له شاعرۍ. خو په دې ویناوو کې د ریاضت خبر هم نه ده رد شوې. له استاد شاعر پیر محمد کاروان سره مې همدا مسله شریکه کړې. لدب واورو
دې موضوع باندې یعنی ډېر دوستان مختلف لیکنن کوي، مختلف نظریه لري، د الهام او د فکر او ډېر ریاست. خو زما په نظر باندې دغه دواړه نظرونه تقریبا داسې روان دي چې د غره څوکې ته رسېږي، دواړه سره مخ په مخ کېږي. زما په نظر باندې ګوره اجمل صاحب، که چېرې موږ دغه احترام دغه هغه خلک چې اختراعي کوي کنه، نوې کشفیات کوي، دا غوی تاریخ چې وګورم کله کله د دوی سره الهامي شې دی، ملګری شې دی. دوی جوړول یو څو وختل خو تصادفي یو نوې څو بل څه پکې را څرګند شوی دی. لکه هغه حادثه چې د برق تارونه د بل څه کول، ځکه یو څه چې نوې موجود نه وي، دغه په اړه خو د فکر هم نشو کولای چې ناڅاپه دوه تارونه سره ولګېدل پرک رڼا یې وکړه. نو دا الهام زما په نظر باندې دغسې یو پرک رڼا ده. خو البته دا د هغو چا سره ملګری وي دغه الهام، چې هغوی واقعا د همغه کار سره، د همغه مسلک سره، د همغه هنر سره، د همغه حکمت سره لیونۍ مینه لرلې، یو زړه یې په ټوله معنا د زړه ټول عمران دی او د روح ټول عمران دی ورسره تړلی وي. په اصطلاح باندې نو هغه بیا کله کله په الهامي شیبو باندې هم اوړي. یعنی دا البته د ډېر عاشقانه ریاضت په نتیجه کې الهامي شیبې هم پکې وي. داسې یعنی الهامي شیبې، خو البته
دغه الهامي شي بیم که موږ بیا وڅېړو د هر چا بیا فرق لري کنه د هر چا د دماغ ظرفیت په اندازه دی کنه چاته ډېر ساده مثلا یو څوک شعر لیکي هماغه یو طبیعت ورته جوړیږي دا وایي دا الهامي شي بعد یا سم فاصله یې پکې لیکي خو هغه دغه شعر به د هماغه د هنري د تومنې تر قده پورې وي چې یو لوړ قدی د د چا د هنري تومنه اوچته وي دغه الهام به هم بیا داسې اوچت وي دا دواړه سره لازم او ملزوم دي هغه ریاضت چې دا چې ته کوي خو البته هغه څه دپاره کوي چې ورسره ډېره مینه دی زړه دې تړلی دی په دې کې نو کله کله الهامي شېبې وي ځینې خوبونه هم ځینې خلکو لیدلي دي د اختراع والا همداسې په ورزش کې هم دغسې الهامي شېبه په هر څه کې زما په نظر باندې الهامي شېبې شته
تاسو د عاشقانه ریاضت ترکیب ته مخکې اشاره وکړه دا عاشقانه ریاضت یو وخت مال یو لیکوال سره خبرې کولې هغه وویل چې کله زه شعر لیکم نو ذهن مې په شعر کې بوخت شي خو چې کله زه نثر لیکم ذهن مې په نثر کې بوخت شي بیا په نثر کې راته الهام نه راځي او که شاعري کوم په شعر کې بیا د نثر الهام نه راځي یعنی ستاسو مطلب دا دی چې ذهن او هوش او فکر باید په شعر کې بوخت وساتل شي چې الهام راشي او کنه
بالکل خبره دا ده چې دغه انسانان چې په هر مسله کې اجمل صاحب چې یو اوج ته رسیدلی دي هغه که هغه ته یعنی مخلصانه دغه نه وپوښتل شي هغه به خامخا ووایي چې حتی د عبادت په وخت کې هم د ده سره دهمغه خپل کار یو هغه یو تړون ورسره شته د هغه کې یو ذهن او خیال دغه سره یو څو مران دي یو څو رښتې ورسره تړلې دي یعنی دغه اوج ته رسیدل چې دي دا داسې نه کېږي چې ته مثال نورې ملي چارچې نور خپل کارونه د ژوند کوه هغه څه چې ته غواړې چې اوج ته یې ورسوې هغه سره دې دومره زړه نه وي تړلی دی وختي وختي پکې راځي هغه بیا نه رسېږي هغه بیا په نیمایي کې پاتې کېږي خو هغه کار هغه کسب هغه حکمت هغه هنر اوج ته رسېږي چې د ژوند چې دې چې دې ور سره تړلې وي یا نه اصل هغه اورې چې دې ور سره تړلې وي اوسه قناره یزد یو خسړای دروند کار کوي چې ماته وي خو ګوره دا هم یو مسولیت مثال یو کور جوړوي خو دا خو یو مشکتی کار شو اوسه قناره یزد زما مطلب دا دی چې ته په هغه کار کې یا په هغه مسؤلیت کې چې ته یې اوسه قناره کوي هغه کې کستوریا هم یې ته خوند راخلي یعنی خوند بخښتون کوي کیف بخښتون کوي ریاضت نه مطلب دی
چې کله تاسو شعر لیکي کلماتو په ستاسو ځي او کنه کلمات په خپل راځي
دا څه دا چې په کلماتو په څه کته وو کې دا یو ډول احتیاط پیدا کیږي هغه یو تصنوب کوي کیږي خو کله کله دا صحیح ده یعنی کله ولې نه دا څه سل بسول کوم نه کیږي چې وو کلماتو په سم سره ګرځي چې دا کلمه مناسبه لګیږي کنه لګیږي مثال یو دیوال یو معمار جوړوي دا تیګه ګرد ده دا ته خښته لګیږي کتیګه به خو لګیږي یعنی دا خو کیږي خو دا چې کله دا څه په اصطلاح باندې د عادت وګرځي د فطرت وګرځي د هنر یا هر کار چې په فطرت کې د ګډ شو نو هغه بیا نو خدایګا هم ستا مثال مناسب یا مغه نڅاته د مغه انداز او لسنه او کې او سر جوړیږي او کله د لفظونو خبره وي لفظونو دغه څه نو خدایګا یعنی مغه سره برابرېږي زما په نظر باندې چې دغه څه فطرت دغه څه جوړ شي فطرت دغه څه جوړ شي چې په مغه انداز باندې چې ته غواړې اغه تاته کلمات راوړي
همدغه معمار چې تاسو یادوي ځینې معماران که پاخه هم شي ممکن یو خښت لري کې دغه په ځای بل کېشته تاسو چې کله شعر لیکي دویم ځل چې دا شعر ګوري بیا کلمات بدلوي
کله کله دا سم کېږي چې یعنی مثال ته خپل شعر دی لیکلای کله کله چې ما شعر مې لیکلای وي مثال دې کلمې په ځای کله کله دا شي کېږي چې بل کلمه په ډېره مناسبه راشي یا اول نه مثلا اندښنوي مثلا ما یو بیت مې په دې شعر کې وي اول نه اندښنه را سره وي چې دا کلمه یې خانه ده لګېدلې یا دا خیال خانه ده رسېدلې یعنی صحیح ده یو معنا به پکې وي د لوستونکو لپاره خو هغه د خپل د هنرمند زړه چې اوبه ته وڅکي کله کله دا شي بیا تصادفي دغه شی اوسه پیدا شي چې هغه ستا د زړه هغه اندېښنه ورسره ورکه شي که ورکه نه شوه نو بیا هغه باندې هغه ډېر ځله ترې وباسم هم ځکه چې ما سره خپله پکې یو اندېښنه ده او دې اندېښنې ته زه مناسب یا توری ورته نشم پیدا کولای یا د معنا رسولو لپاره یو مناسب خیال نشم ورته پیدا کولای، نو دا خپل د معنا چې دغه په دې دیوال کې کوګوالای دی په اصطلاح باندې.
مناسبه کلمه، مناسبه کلمه کومه یو ده؟ که څه هم تاسو خیال او معنا ته اشاره وکړه، لدی پرته کوم بل صفت هم لري مناسبه کلمه؟
مناسبه کلمه خو یو خو دغه د معنا رسولو د خیال او د معنا خبره شو. او بل مناسبه کلمه دا سره کوم مثال موږ تاسو د مرغلرو یو عامل وی مثال، په دې عامل کې د ټولو مرغلرو سره برابرې وي، یو مرغلره په کې مثال یا څوک یو لري یا درست وي یا رنگ بدل وي، نو دغه څه اصطلاح دغه غته مناسبه تر تنش کاری رنگ ته اده رنگ تناسب خراب کړی وي کنه، نو کلمه هم داسې وي.
یعنی د کلمه موسیقي ته مو اشاره وکړه، موسیقي مو هم په وضاحت کړه.
موسیقي هم دا رنگ هم دا او فصاحت او بلاغت دغه هر څه پکې شرط کنه.
کاروان صاحب د کلمه په برخه کې په معاصر اروپایی شعر کې د کلماتو ترڅنګ ارتباط ته هم ډیره توجه کیږي، یعنی دو کلمې سترا ولی ترڅنګ خو خصوصا دوی هغه شاعر ډیر ستایي چې داسې کلمات ترڅنګ څنګ په څنګ راوستي وي، چې همدغه شان چې تاسو د کلمې لپاره یاد کړل چې معنا نه وي کې، خیال نه وي کې، موسیقي نه وي کې، او حتی دغه دوه کلمې که سره بیلې وي شاید فصیح نه وي او په دغه ځای کې فصاحت هم زیات کړی وي. څرنګه موافق یاست؟
بالکل دا خبره زما په نظر باندې درسته خو بده ده چې خپل ادم یو تناسب دی کنه، یو ځنګړی یو په دې، یعنی د هر مصرای وبله یا هر هغه کتاب کوم مستقله تابلو یو بوله، نو کچیر دې دې مستقله تابلو په نظر ورته وګوره دا مو دغه تابلو به په اصطلاح باندې د تناسب لمخه هم ارزول کیږي، که تناسب یې ښه نه وم نو بیا خبره خرابېږي.
یو بل مهم شی چې په معاصر نړیوال شعر کې اهمیت لري هغه فکر ده، یعنی د عاطفي او احساس ترڅنګ فکر دی، د یعنی شعر باید یو ځان ته هم یو فکر ولري. د یو معاصر اروپایی نقاد خبره ده، هغه وای ترڅو چې مرګ شته او چې ترڅو پورې مینه شته شعر هم شته، یعنی مطلب یې دا ده چې د مرګ په باره کې هم ډېر سوالونه شته او د مینې په باره کې خاص هم دنیا مینې نیولې ده. څرنګه د فکر په برخه کې تاسو څه فکر کوئ؟ د خپل شعر د فکر په برخه کې
چې د فکر په اړه یا د خیال په اړه د نقادانو ډېرې خبرې کړي دي، او هر لیکوال یا هر شاعر هم په خپله یو په اصطلاح باندې یو نړۍ لید په دې برخه کې لري. هغه د فرانسې هغه پلوال لري چې یو شعر یې د نثر غوندې یو شعر یې لیکلی دی، خو په دې شعر کې د په اصطلاح یو نقد پروت دی. هغه وایي چې شعر داسې ده لکه د میوو غوندې چې میوه چې اول سړی خوري خوند او کیف یې کنه هماغه احساسوي او دې ته یې ډېر پام نه وي، خو د دې میوې شاته بیا غذایت موجود وي کنه، یو فکر دی په اصطلاح باندې یو د وجود لپاره هم خوي. نو که دا څه خو شو دا خو نور لا نور چې دا خو ډیره خپل خبره ده چې هم ښکلا ولګولی شي او هم په دې ښکلا کې نغښتی فکر هم وي چې هغه د ګټې خبره که مونږ کار د فکر نه د ګټې خبره واخلو. خو بیا که چېرې ډیره د ګټې خبره پکې نه وي، مثال کې خوند او کیف پکې وي، دا هم شعر دی. هو البته فکر هم ډیر مهم دی، هو فکر باید په هنر کې په ښکلا کې نغښته ولګول شي چې دغه د په اصطلاح باندې د شعر په نازکو اوګو باندې بار نه وي، یعنی دغه سه لکه په خړو کې مالګه یا مثال د ګلاب په ګل کې هغه رنگ او خوشبو وګمې هم داسې پکې نغښته داسې په حجاب کې پکې پټ وي، نو بیا به زما په نظر باندې هغه د شعر هنر ته به هم صدمه نه وي رسېدلې، او دغه د ګټې کار چې انسانان د ښکلا ترڅنګ د خوند او رنگ ترڅنګ یو پیغام ترې واخلي دا ما ښه خبره به زموږ تاسو پښتو کې چې وایي هم خرما هم ثواب به وینو.
پل والری ته تاسو اشاره وکړه، هغه مثلا د هنر په برخه کې وایي چې شعر هم امدا شعر هم رانغړی، هغه وایي چې په نڅا باندې څوک چیرته ځان نه رسوي، یعنی دغه د شعر یعنی څوک داسې نه وي چې ناڅي او وایي زبه
له خوسته کابل ته ځم
مثلا څنګه د پنا ثاور دی او بالکل
خو دلته د فکر په برخه کې د شعر د فکر په برخه کې ځینی ناقدان دا خبر هم کوي چې د شعر فکر یو ډول غامض فکر دی. داس فکر دی چې انسان یو فکر ته هڅوي خو هغه ساينسي فکر نه دی چې دوا او دوه څلور شول یا
او
یعنی له هغه فکر نه مطلب دی.
نو دا بالکل خدا دا فکر خو بیا خپل هنري فکر شو. نو دا هنري فکر خو اوس مثال د یو شاعر په شعر کې مثال د یو دردمن خبره کوي. نو دردمن خبره چې کوي نو طب نو دام دې کې دا فکر دی چې د دردمن د پاره یو دردمن درمان هم باید وي کنه. یو انسان د دردمن انسان د درمان په فکر کې کوي. اوس لکه د ټاګور شعرونه هغه کې به زما په نظر باندې یعنی هغه خو مثلا د مرګ په اړه ډېر شعرونه ویلي دي خو داسې په مینه یې ویلي دي چې انسان په دې مرګ فکر یې کړی دی خو د ژوند سره دې داسې مینه پیدا کوي چې ته ښه ژوند وکړې د مینې ژوند وکړې مهربانه اوسې با احساسه اوسې ظالم نه وې متکبر نه وې مین اوسې. نو دغه فکر دغه سې هنري فکر بیا چې دی دغه بیا په شعر کې ممتاز فکر دی زما په نظر باندې.
کاروان صاحب د دې لپاره چې همدغه ممتاز فکر ته شاعر ورسي فکر نه کوي چې په دې برخه کې بیا د مرګ له فلسفې سره هم آشنایي شاعر ته پکار ده؟
نو خو طبعا دا خبره دغه زموږ پښتانه متل کوي وایي چې نه تر خلاصېږي هغه میلمه ته به دوه ځلې سلام کوي. نو یعنې دا په مرګ باندې پوهېدل په دې باندې دغه سې پوهېدل چې یعنې یو څه خوشته په د لارې په پای کې یو څه شته چې ته به ورسره مخ کېږي. نو ته دغه د لارې مزل باید داسې ووهې چې ته تل لارویو ته سلام وکړې. ته مثال تږي بول ته اوبه ورکړې ته مثال یو د رنځور درمان وکړې. یعنی په مینه او په ښکلا دغه د ژوند لاره دغه سې ته کې ځکه چې ته یو بنبست سره مخ کېدونکی یې ته د یو داسې پایلې سره مخ کېدونکی یې چې بیا به ته نه وې لکه د اوس یې. نو دغه کومې شېبې چې په واقع لرې دا بیا ته دغه سې په مینه په هنر او دغه سې په اصطلاح دغه سې وکاروه چې دا د نورو لپاره د ښکلا یو دنیاګۍ شي.
د ښاغلي کاروان څخه په مننني عرب فرانسوي فیلسوف او شاعر علي احمد اسپير ادونیس وایي د شعر په اړه خبرې داسې دي لکه د مینې په باره کې چې ژغی شو نه پوهی شو چې څرنګه یې تحلیل کړو خو ژوند ورسره کوو. وړاندې دوه شعر لرو د دوو شاعرانو د مرسل احمد زئی او نور محمد لاهو.
ازادي رادیوي مجله پر منځنۍ څپه 12.9 او اف ام 0.15
مخکې تر دې چې د نوښتګر شاعر نور محمد لاهو شعر در سره شریک کړم د ځوانې فعال شاعر مرسل احمد زئی شعر لرو چې ازادي رادیو ادبي مجلې پروګرام ته راستولې.
خدای دې ساته د وړو سترګو لواره برخورداره رسولې يمزه د ژوند ترداره برخورداره د چې ستري پیغمبرې د اقرا آیت په لټه ستا خوانځي د وحي ځای د هورا غاره برخورداره تور تهمت په سپین کې داغ دی بیا ته څه یې تور تهمت په سپین کې داغ دی بیا ته څه یې زما په تورې لمن تکه سپینه تاره برخورداره زرپرستو خلکو لوټ کړې د کابل د غرونو برما درنه چورې زرفشان کړ زرنګاره برخورداره د یار سره اننګي ګوره چې خوراک ته مې وربولي د یار سره اننګي ګوره چې خوراک ته مې وربولي توا یخ میزان وهلی انار برخورداره درد می درد په غی کی ونیو دل اساسو په قرار سو تب څومره بیمانه بی قراره برخورداره حساب خوی په یاری کی د مچکو د تهذیب حساب خوی په یاری کی د مچکو د تهذیب دوه براکړي یو واخله حساب شماره برخورداره ګومان نه و چې به دومره پیچو خم په مخه راسي. زما له زړه نه خوسیده وه تر تا لاره برخورداره. زما رقیبه سره طبعی شوه اوس به وار را باندې کاندې. و ولاړه لاس دې واچاوه تر هاره برخورداره. سپینې غاړې نه مې ګوره د بلۍ له تیره زانګم. سپینې غاړې نه مې ګوره د بلۍ له تیره زانګم. ور دې نه کړم خپل جانان ته ظالم پلاره برخورداره. پوهنتون دې را شهید کړ پس پرلی دې خزان راوست. د مرسل ګلان دې لوټ کړل له ګلزاره برخورداره.
لا اغلی مرسل څخه په مننی اوسم د نور محمد لاهو شیر.
لکه سید لام هم ستادی آدونو سر زخمونه پسینه که دبارام دلام دغک په چهر تازه دی. پیڑه وشوی یارستا پرشنه لمنه دا گلان حس تازه دی. اوز هم چاسمان شینوی یو شاعر پنی مشپکه بام تخیجی. او دستورو پر سینو دی لیکل شوی سترک شپاڑی. چیر تلوڑا گونده گورم یو ناچا پا یو زیارات او یو گڑا دی توتوانا هم پیداشی. تی سیوری تا د گل پسیر شنکی گی د سوسن پسپین کمیز گی ارغوان ارغوان کی گی مسکی شنده او پا اوخ گلم دیستر گی. لا دی هم خوگو لا سنو که منیوی. دادی دیر کلو نوشول لکه سیند چیغی پغی که در پسیم. لکه بی مورا کبلای غک می پغرک تیگا کی گی زرمی ندر نسب دیگی.
د خبرونه په دې برخه کې تاریخ ته مخه کوو. وړاندې په کابل کې د ارګ دننه د وی تاریخي ماڼۍ پاړه اوریدل شي. خو تر هغه مخ کې په میدان وردګ ولایت کې تر اوسه شپږ بیا لرغونی سیمې اطلاعات کلتور ریاست ثبت کړې دي. خو دا سیمې د نړیدو له خطر سره مخامخ دي. جزئیات په دې راپور کې.
د میدان وردګ ولایت یو شمیر فرهنګیان او ځایي اوسیدونکي وایي په دغه ولایت کې تاریخي سیمې د نړیدو له ګواښ سره مخامخ دي. دوی زیاتوي چې ځینې دغه سیمې د جګړو له امله زیانمنې سوي او ځینې هم د خلکو لخوا په خپل سرې توګه راسپړل سوي دي. فرهنګپال او خبریال حمیدالله ریحان ازادي راډیو ته وویل چې په مرکز میدان ښار نرخ جلری سیدآباد چک او بهسود ولسوالیو کې ډېرې داسې تاریخي سیمې شته چې د نړېدو له ګواښ سره مخامخ دي. دی پر افغانستان خو په ځانګړې توګه پر میدان وردګو ولایت له واکمنو طالبانو څخه غواړي چې دغلته دي د تاریخي سیمو د بیا رغونې او ساتنې لپاره کار وکړي او د غصب مخنیوی دی وکړي.
ولسیدو کې چې کوم جګړه رامنځته شوې ده تاریخی آبادات تا پکې زیان هم وخت دی او د دولت له لوري هم ورته توجه نه ده شوی او همداسې ډېر تاریخي ځایونه دي چې مثلا د هغه رغېدو ته ضرورت لري. د هغو دپاره هم د رغېدنو لپاره کوم اقدامات نه دي ترسره شوي.
د ښاغلي ریحان په خبره کې په نرخ ولسوالۍ کې د الغطا په نوم د ځمکې لاندې ښارګوټي ساتنه ونه سي نو هغه به هم ویجاړه او د خلکو له لوري غصب سي. لرغونپوهانو تاریخي آثار د یو ملت فرهنګ او پیژندنه بللې او د لرغونو آثارو ساتنه او پالنه یې اړین کار یاد کړی دي. د دغه ولایت یو بل فرهنګ پال نجیب الله نوري وایي کچیرې دولت یا تاریخي آثار ورغوي نو زیات شمیر سیلانیان به یاد ولایت ته مخه کړي او د دولت عواید به هم ورسره زیات سي. د یاد ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست رئیس سپیولا راهید هم مني چې په دغه ولایت کې تاریخي سیمې د نړیدو له خطر سره مخ دي. خو وایي چې د تاریخي سیمو د بیا رغونې لپاره هڅې پیل کړې دي.
په میدان وردګ ولایت کې شاوخوا شپږ اویا سیمې دي چې تاریخي سیمې دي. هغه موږ سره په اطلاعات فرهنګ ریاست او وزارت کې ثبت دي، راجستر دي. دغه سربیره دغه د ارغتا غونډې هم ده چې هغه یو ښارګوټی ده د ځمکې لاندې تقریبا اووه اته پوړۍ لاندې یو ښارګوټی ده چې څو کیلومتره ده او دا بیخي ډېر قدمات لري. پخوا دلته یو پاچاهي تیره شوې ده د خلکو په وینا او موږ له وزارت سره هم خبره په دغه برخه کې شریکه کړې ده. هغوی موږ ته ډاډ راکړی ده د دې لپاره موږ باید هلته ترتیبات وکړو. دغه باید ورغول شي. حد اقل اندرون خو پکې رغونه نه کېږي خو بیرون چې داسې یو څه جوړ شي خلک به راځي سیل ته. د سیلانانو لپاره دا یو بهترین ځای ده.
په میدان وردګو ولایت کې شپږ اویا تاریخي سیمې د اطلاعات او کلتور ریاست سره ثبت دي چې د فرهنګ پالانو په وینا ډېرې د نړېدو له خطر سره مخ دي.
د میدان وردګ ولایت د لرغونو ځایونو په اړه مو راپور اورېده چې ساتنه او پالنه غواړي. بیا هم د تاریخ په ارتباط په ارکې د سمت شبې جمعه په نوم ماڼۍ چې اوس د لسم نمبر ماڼۍ په نوم پیژندل کېږي د نویمو میلادي کلونو د خپلمنځي جګړو په ترڅ کې سخت زیانمنه شوه. د ولسمشر اشرف غني په وخت ورغول شوه. د دې ماڼۍ په اړه د ارګ د نن او پرون او د ارګ د تاریخ د کتابونو له لیکوال علمګل سهر څخه اورو.
دا سبقداران وای چې سلکرانه ماڼۍ ده. ان سلکله په خو جوړه سوې ده او شپېته متره اوږدوالی لري، لس متره سور او څوارلس خونې لري، زمیني لري او پنیر کې سالون. د دې نوم ځکه سمت شبې جمعې په نامه ده چې د جمعې په شپه به دلته د شاهي کورنۍ د افغانستان سلطنتي کورنیو خپلوان ته مېلمستیا کې د خو د کورنۍ غړي خو ډېر وو. سلطنتي کورنۍ لویه وه او د کابل په مختلفو برخو کې ژوند کاوه. بیا د جمعې په شپه به دوی یو ځای کېدل. په اصطلاح یو کورنۍ محفل یا مېلمستیا به یې وه او ځای به یې دا و. نو ټول به له خپلو اولادونو سره له خپلو فامیلونو سره راتله او دلته به مجلس کوو. پاینل کې به لکه یو غیر رسمی غونډه به هم وه. یعنی دوی به د حکومت باندې مسایلو باندې هم بحث کوو. نو ځکه یې دغه ځای ته سمت شبې جمعه نوم ورکړ. دا د حرم سرای له جنوبي دیوال سره جوړه سوې ده او د بلې خوا ته بیا کوټې باغچه ده. یعنی تقریبا داسې ده لکه چې د دغو دواړو ماڼیو هغې مربوط وي خو مستقله ده. کله چې علي حضرت محمد نادر خان ارګ ته راغی هغه د ارګ د غشړنګ سوي وو په اړو دوړ کې ټولې جوړ کړل او دغه سمت شبې جمعه دا یې هم سکوټیا ته پکې ځای پکړي او له سره یې جوړ کړ. البته چې بیا په نور حوالي سو کې هم دا سره یې ولیدله د هغه په وخت کې د ترجمې جنګونو په وخت کې دلته ډېره خرابي شوې وه. ځکه چې ماته دغه د حرم سرای خانسامان وویل راته چې دا دلته د خانسامان خواجه زین العابدین نومېږي. د ویل چې په اویم کال کې یو اویم کال کې لومړی د حزب اسلامي مجاهدین راننوتل او کتبخچه او دا سمت شبې جمعې نیولې وو. بیا د دوستم کسانو او د احمد شاه مسعود کسانو سره جنګ وکړو. بالاخره هغه له ارګه ولې دغه کوټي باغچې او د سمت شبې جمعې نه وایستل. نو دلته ډېر جنګ وسو. دا ډېره خرابه شوه. یعنی دومره خرابه چې هېڅ استفاده نه شوه ځینې کېدلې. کوټې تر ډېره ما هم لیدلې وې چې بیخي زړې او رچا خبره سړی پکې لري. دوی یعنې داسې دومره خرابې وې. دلته دلته پنځه نیم یم کال پورې دلته دولت مهم اسناد ساتل کل. یعنی ارشیپ البته د ارشیپ ودانۍ یوه بله ده. بیا په دورستو کلونو کې د حمید کرزي په وخت کې یوه ډېره ښه ودانۍ ورته جوړه شوه. د ارشیپ لپاره چې ډېر په لویو مهمو ستانداردونو باندې عیاره وه او دلته ډېر مهم اسناد وو. نو له دې نه ډېر وخته د هغه استفاده مې سوې ده. له دې نه هم د زندان غوندې یا د خپلو مخالفینو د شکنجې. سلطان علي کشمان چې د روسانو په وخت کې بیا د افغانستان صدراعظم وو دی خپل کتاب کې خاطرې وایي چې دلته زه په یو چبرکټ باندې څملولی وم او برکی هغه یې راکوله شکنجه یې راکوله او ډېرې وزوروله ما کیسه کوي کارمل مسر راغلی دی هغه دا کیسه کوي بیا کارمل ورته وایي چې همدلته یې بیا همدغه تخکې چې ته پروت وي او زوروله یې دلته یې خپله د پخواني ولسمشر تره کوي همدلته دی وژلی دی خو هغه خبره د کارمل غلطه ده دغه ځای نه وه هغه کتبخچه وه خپر سره دده په دا کتاب کې دا شی لیکلی ده یعنی دا هم د هر له زیاترو معنیو نه داسې یو استفاده هم سوې ده د زندان استفاده هم ځینې سوې ده
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري د آزادی رادیوی مجله د دې پروګرام په ورسټو کې غزنی ته مخه کوو د غزنی په شهر کې یو شمیر ځوانانو د نقاشۍ خطاطۍ او انځورګرۍ یو مرکز پرانیستی دی دا ځوانان په دې باور دي چې د نقاشۍ خطاطۍ رسامي او په ټوله کې د هنر وضعیت په افغانستان کې د قناعت وړ نه دی نو ځکه دغه کار ته مخه کړې ده د ځوانان وای غواړي له دې لارې خپل هیواد ولس او فرهنګ ته خدمت وکړي نور حال په دې راپور کې
هم تا د نقاشۍ او انځورګرۍ مرکز دغه مرکز د غزنی شهر اړوند په نوآباد سیمه کې یو شمیر ځوانانو پرانیستی چې مخه یې په دغه ولایت کې نقاشۍ او انځورګرۍ ته پراختیا ورکول دي دغه ځوانان وایي غواړي له دغې لارې خپل هیواد ولس او فرهنګ ته خدمت وکړي د دغه مرکز مشر او تکړه انځورګر علي همتا په دې اړه د مرکز د پرانیستي پر وخت رسنیو ته وویل له دغه کار څخه یې مخه په غزنی ولایت کې د نقاشۍ هنر ژوندی پاتې کېدل او پراختیا ورکول دي نوموړی په دې باور دی چې د نقاشۍ خطاطۍ رسامي او پټولیز ډول د هنر وضعیت په افغانستان کې د قناعت وړ نه دی نو ځکه یې دغه کار ته مخه کړې ده
سلویخ کلونو جګړو دلته له خلکو څخه د نقاشۍ او انځورګرۍ هنر له پامه غورځولې دی د خلکو مینه ورسره کمه شوې ده اوس موږ دلته د دغه هنر مرکز خلاص کړی تر اوسه پورې مو د شاګردانو شمیر له دیرشو څخه تر سلویختو پورې رسیږي
علی هم تازه اتوی کچيري دولت انزورګرانو تابلوګانو ته بازار ومومي نړیوالو بازارونو ته ولېژدوي او ملاتړي وکړي نو د افغانستان د انزورګرانو دغه هنر به په نړۍ کې ځانګړی ځای پیدا کړي یاد مرکز تر وصله دی شو تر څلويشتو پورې زده کوونکي لري دغه زده کوونکي وایي لدې برخې سره ځانګړي مين لري خو تر وصه په غزنی کې د نقاشۍ او انزورګرۍ هنر کوم ځنګړې مرکز نه درلود چې دوی د زده کړو په مخور غلی وای سید فواد د دغه زده کوونکو له جملې څخه یو دی
هغه کسان چې ورته لري او غواړي د هنر په برخه کې کار وکړي او خپل هنر ته پراختیا ورکړي دا یو ډیر بهترین مرکز دی خوخم چې داسې یو مرکز را ته پرانستل شوی چې د خپل خوخي هنر په کې زده کړم زه اوس ډیر خوشاله یم
سید فواد زیاتوی غواړي چې له دغې لارې د هیواد د ولایت مقدس اماکن تاریخي ابدات مخور اشخاص او نور شان انځور اسکړي شاوخوا څلوېشت کلن قومي مشر علي دریاب د دغه مرکز د پرانستنې غونډې ته راغلی نوموړی په اوسني بحراني حالت کې د دا ډول مرکزونو پرانست مثبت ګڼي او وایي ځوانان به پکې بوخت وي دی وایي دا ډول پروګرامونه ځوانان له بیکارۍ تشویشونو نشه یي توکو او نورو ناسمو لارو څخه راګرځوي که دغه ډول مرکزونه ډیر سي او مرسته یې وسي دا به ښه وي
بسیار کاری خوب است
ډیر یو ښه کار دی ځوانانو ته یو ځانګړی بوختیا ده او تر څنګ یو څه شی لاسته ورځي ځوانان به په اوسنۍ بیکاری کې نه رنځيږي دلته به بوخت وي
دغه نقاشان وایي نقاشۍ اوس په افغانستان په ځانګړې توګه په غزنی کې چندان بازار نه لري نو په دې برخه کې د طالبانو له حکومت څخه وغوښتل چې په دې برخه کې له نقاشانو سره مرسته وکړي خو د غزنی ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد د دغه مرکز له پرانستلو هرکلی کوي او وایي د هنر په برخه کې چې هر څوک کار کوي موږ یې ملاتړی یو
رښتیا هم غزنی کې یو شمیر ځوانانو یو مرکز پرانستی سیدی کې بانزورګری او نقاشۍ کوي دا یو ښه کار ده موږ ورته ښه وویل له نورو ځوانانو هم دا غوښتنه ده چې دوی داسې کارونه وکړي چې هغه د غزنی تاریخ ته خدمت وي د دې ځوانانو موږ ملاتړ کوو او انشاءالله موږ به د دې په خدمت کې یو موږ داسې کارو ته نور ځوانان هم تشویقوو
د غنزورګران او نقاشان وای په غزنی کې زیات شمیر هنرمندان او انزورګران د هنر پاللو په برخه کې خپلې هڅې کوي. دوی وای په خو د نقاشي او انزورګری هنر په افغانستان په ځانګړې توګه په غزنی کې ډیر مروج وو، خو اوس نسی کولای د نقاشي لارې خپل ورځنی لګښتونه پوره کړي، نو ځکه د دې هنر پرې شوډلو تاړ سوې دي. خو د حکومت او مرستندوی موسسو مرسته به د دې د هنر او نقاشي کار بیرته غشتلې او روان کړي.
لحمدی راپور سره د دې اونۍ د اساجی رډویا د بیمچلي پروګرام را غونډو. زحمت چې ورلتا سوې چا سغړم تربیا په مخموش
جانا لیکن